درنو افریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په خبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیلمن دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوښتونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو ودرېږي شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک شو او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شهر برید غندلې او د تیلو پر تاسیسات او ملکی اهداف برید بللای دی. ایران پلاو حوسی اغیانو د جمع پورس پر جدي شهر د توغندو یو برید وکړه او د تیلو زیرمی پنخ کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو پنښ کول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سولې او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس در راپور لمخي د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وی جوړی شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکی، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولای شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوسی اغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلې اور وژلې ده. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي بریټ او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی اغیانو په ورسته یو نه یو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندي او بي پيلوټ الوتکو حمله ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نخښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لوی خرونه د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشتو ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زوریز د تودو خلوړه درجه څلور وشتیټه نه. هرات اسمان مرد د تودو خلوړه درجه یو وشتیټه ته. کندهار اسمان مرد د تودو خلوړه درجه یو دیر شتیټه 15. مزار شریف اسمان زای زوریز د تودو خلوړه درجه شل ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مرد د تودو خلوړه درجه درې دیر شتیټه 12.
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2020 د مارچ 20 په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزی پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکړي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود
دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي. دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخېنی ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي. هغو ته نور اجازه د دې نسته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونه شوزو مخنی ولید چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې د میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپل کورونو ته ستنې شي. د راپور لمخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوي چې هرات ته روانې وي خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوزو ته اجازه نشته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پرمځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوال ټولنې د ورستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځې دوی په لیکو کې موجودې څه هغه پیسې جنګیالیو دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او ویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر به ته آلته چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل او شاید هغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یا اصلي غوښتل چې شاید د حکومتداري د دوی په ان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګورې اسن دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پریږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدود سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپله د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچاره ګینس قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اسلام څنګه دغه لارې نعمه دي، هغه غله دي یا هغه کسانی چې په لارو کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت حسي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې مرغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د هر سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصلاح یا خونی رابطه ولیدي او یا داسې مثلا هغه سره واده کړی. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی سي بدود نارینه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېر مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه و چې د وسیله د سفر په امن کې ده اصلا نور جواز نه لري، او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د ولسی جرګې په خوانی غړی شینکی کډو خیل و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلانې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو آزادی رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولې دي. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورس خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبد الالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسود کوم کار انجام دا وشن سندې
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجگان او سلمین سیمه تتللې او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نيسي مخوم ورسره نه جوړیږي.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي دوی په خوښه وسي، هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځای رسیدلې چې نن د درې مؤسسو مسولان نیولې دي. ډېر اندیشمنونکي ده
په سیمه کې. څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خوځو ته دند نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نورو غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو تر غوښتي چې کارکونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دیوازې د کارکونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
مددگار باشه.
مو وختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشو یو مؤسسو له چارواکو سره هم خبري وکړو، خو هغه یې ځواب را نه کړ.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ته ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا خځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی، ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنې دلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسی د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته کړه چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وي، خو د په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیار ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړای دی. شاغلی مجاهد زیاتوي کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پوښتنه سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څه خرابې وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استیغول طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي، دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ دیس پرجنو سره د جرمني هیواد د مونیخ په هنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلې کړې و.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک ترسیدو وروسته فرانسې ته بيول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لوی دو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وېستل. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2020 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځای ورته هیڅ کار نشي کولای. د همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوه بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیک کوم فرانکفورت هو خستروختون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کی او خلق نشکولای د نوی محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. لبل خو هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمه یا په خار کې چې ژوند کړی دی، دغه چې موږ نستوږی ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کیږي چې د نوي پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولای له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپل باعث د سترس کې او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې د سپټو سرګن د سیالۍ پیلامې دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یا نه د دغه مهاجرو په منځ کې د دې باعث کیږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بې ځایه بحثونه وکړي چې د پخپله باعث دو کیږي چې په مهاجرین په خپل منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزې لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناندورتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدل شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بل موضوع دا ده چې یو انسان خپل څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بې مورده بې ګټو بحثونه ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونه کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکی او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بل موضوع د انسان عادي نورمال ژوند دی چې دا باید خپل خوراک، خوب او فزیکی فعالیتونه انډول وساتي. په څلورو ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروری دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فلان او ډیر ښه ده، ډیر شکل مرسته ګرځل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګډه خوراک وشي. مخکې له خوبه هم دا ډول دی وخه کتاب، ناول وی کی یا کوم علمی موضوعي مطالعه لسرات مخکې ګټور اړخ لري. لبل ارخه په نوې چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دي. د نوې کلچر یعنی د نوې ټولنې هغه مثبت ارخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. ته ټول مهمه ده چې باید په نوې چاپیر کې نوې ژبه زده کړي او ځان له ژبني قاعده وباسي. ښه خبره ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوې مصروفیت پیدا کې یا مسلکی کار یا غیر مسلکی کار چې خپل د فکری مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې یو څوک ځان په کارونه باندې مصروف کې کولای شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته اسانه شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
هم نوزادین د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برن د سیمه ستا ساده پیغام پریږدم. موږ دلته د برن په سیمه کې دا ستونزه لرو چې دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت سره واړو شه په دا سیمه کې یو خدای یا انتم ودرې شه د وځي خلک بیا خارجم.
دا نهل من ولایت خبره کوم چې دلته د وګړو د خاصه هډیره نیفتې ده وګړي وکړي.
مرزاده جو خبره هیله د چز ماجر تر بلورو مقامات څخه ورسي. دلته د نهل من ولایت واشیر په سیمه د شن سیمه د دالته کلینیک دی ته منی کورور سره ورسه د واده پر نن نست سباراسه سبب لارسه نن نست بل سباراسه کرد کسی دا غرا کم دی. زما دا غولور مقامات څخه دا هیده د چزما ژغ واوري چې دا کینه کوت ته شنو کوي سم پام وکي روغتیا لپاره.
زه د هلمند د ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دا زما پیغام د مخفور چارواکو تر وژنو پورې ورسیږي. ورکه د زمرد نداري ولسوالۍ کې دا کوم دمبران چې دا ټول مکمل د خکړې دي په مینو چې پرسې دا جرس در باید جوړ شي او داسې ځایونهسته چې هغه ډېر مکمل یا په اوبو سره غورځولې یا پونګان سره د خکړې دي دا جرس در باید جوړ شي.
یوه ورځ د فرهاد دریا په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خپرونې دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خپرونو کې درسره وي.
گدواڑا پسفر باندے روان شو زوت غاڑا پغاڑا پسفر باندے روان شو جڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن بندی و بدستر گونا پناو میو راز و مونگستری لد دوم رڈے رخ کو پلاس پلاس سرگردان ہو یو رازو ستال ستر گو زہران درتا ولار ستا دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دام ستا پر پاولیو شرنگ
د روانې خبرونه په دوام کې ترشناس ملاندی پروګرام تکرارو چې پرون مس پښین ل 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو خو اوس مو پام را اړوم د دې سات لاندو خبرونو ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویل شپږم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوښدون کی او له طالبانو غواړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیله لري چې طالبان به د جنو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار بریده غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکی هدفونو بریده بللای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیرو اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران په لوه حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوه زیرمو کې لګیدلې اور وشلای دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي کابل ته لاړل. طالب چارواکو د چین له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د عینک د میسوکان او د امو دریا د حوزې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له افغانستان سره کړي قراردادونه عملي کړي. د راپورونو لمخې طالب چارواکو له چین څخه همدارس وغوښتل چې د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین بین پرون جمعه وویل چې د سړک او کمربند په پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلای کوي او هیواد لیواله دی چې د چین پاکستان اقتصادي کوریدور چې په سیپاک مشهور دی افغانستان ته پراخ کړي او افغانستان هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اتصال په پل بدل کړي. که څه هم ویل کیږي چې چین له هغو ایغور بلتون غوښتونکو څخه اندېښنه لري چې په افغانستان کې دی او ویل کیږي چې له افغانستانه د امریکا یو ناټو ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي افغانستان د ایغورانو په شمول د بیلابیلو سختریزو د فعالیت په مرکز بدل شي. په عین حال کې ځینې دا هم وایي چې د افغانستان په طبیعي سرچینو کې د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د وال سټریټ ژورنال رسمي د یو راپور لمخې چې تیره میاشتې خبر کړ د چینایي شرکتونو استازو په کابل کې له طالبانو سره خبري کړي. د ورسپانې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په قول کې چې چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. په همدې حال کې ایران هم غواړي چې په هرات کې د وسپنې د یو کان د استخراج په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. ترکمنستان او پاکستان هم هڅې پیل کړي چې د ټاپي پروژه عملي کړي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو داسې دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی وي نشته، آیا داسې لوی پروژې عملي کېدای شي او آیا ستر مالی مؤسسې حاضرېدای شي چې په داسې هیواد کې پانګونه وکړي چې مشروعیت او رسمیت یې مشکوک وي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت اعظمي. ننګ صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر تر ټولو مهم بهرنی چارواکی و چې د طالبانو تر واک لاندې کابل ته سفر وکړ. دې سفر وشو چې چین په افغانستان کې څومره لیوالتیا لري؟ ستاسو په نظر چین د افغانستان په طبي سرچینو کې لیوالتیا لري او که د افغانستان له درکه امنیتي اندېښنې لري، خصوصا د ایغور بلتون غوښتونکو له لوري؟
زما په نظر د مطالعات چې موږ لرو د سیمې هر هیواد د افغانستان سره یو ځانګړی محور لري د اړیکو لپاره. مثلا روسیا او د دې منځنۍ اسیا هیوادونه تر ډیره حده امنیتي محوره روابط لري او د لهورګیم کلري یا فیصله اغاندېښنې کلري په همدې صحیح کې دي. او کتقوی کوي روابط لامدی لحاظه دی امدی ویر لحاظه دا روابط فیصله ایجادوي. اما چین چې د نړۍ سره اقتصاد محور روابط لري له افغانستان سره خاصتا، ځکه درې تلور داسې لوی لوی مسلې دي چې په افغانستان کې د چین نښتې دي. نو چین امنیتي مسله په کې ډیره حاشیوي ده، ډیره کمه ده، ځکه دوی قابو دي په د هغه پختلو باغیانو باندې. دا کم دغه اگر چې دا ایغور هراتی چې ورته وایي دا ډیره غربي میډیا غټه کړې وه، دغه چې دې ته ورته دا کاذبه.
لیکن ننګ صاحب کومو توجه کړی وی دی طالبان او د چارواکو او د چین د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو کې دغه موضوع یاد شوه په یو شکل سره، بیل دي چې د یغورانو نوم یاد شي، ورته ویل چې د افغانستان له درکه به چین ته امنیتی اندیشنه پیشیږي او دوی ډاډ ورکوي وی چین ته دا ډاډ ورکول په خپل دي معنا لري چې چین اندیشنه لري.
بله، ما ترنه منکر نه ما ځکه تاسو ویل که په دې حیولا یو بلا چې ترې جوړ کړی د خپل په چین کې په دې نرخ باندې د غوریانو قیمت نه ده، یعنی دوی ته دا ډیر چیر ده او دوی سنجش کړای دي چې دا څومره ده، کدی دې تعداد به څومره وي. نو په دې لحاظ تشویش ته اما ډیر نه تشویش هغه وخت دی چې کله دلته خارجي حضور وو، ناټو و، غرب و، امریکا و، هغه وخت دغه ویره ډیره وه، ځکه چین احساس کوو چې دغه زما سیالان او دشمنان اصلاح دي، دوی دا ماته دا بلا غټوي جوړوي او مونږ ته په اصلاح راتو شوي.
اعظمي صاحب، تاسو هم له شاغل ننګ سره موافق یاست چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي اقتصاد محور ده، یعنی د دوی لپاره اقتصادي مسایل او د افغانستان په طبیعي سرچینو کې پانګونه مهمه ده او ایغورانو په شان ډلو څخه د چین ډیره سیاته اندیشته نشته؟
کم معلومات چې زلرم کم تاکات چې مشکل په افغانستان کې، چین د افغانستان همیشه د بی انټرست یا منافع په افغانستان کې امنیتی همیشه به لوړی وي، هغه اکثره نگرانی وي، تشویش نه وي، او دا نگرانی د دوه اړخ څخه وه، یو د امریکا حضور او د ناټو حضور چې په هیڅ طریقې به امریکا ګرنه ده، او بل د جهادي او ترستی دلو شتون په افغانستان کې. مګر اکثره وخت امریکا دا فکر چین دا فکر کوي چې د امریکا حضور په افغانستان کې ماته په نفع دی که په تاوان دی. اکثره وخت دا فکر کوي چې په تاوان دی، مګر نشتون یې لا غټ ستونزه زېږولی شي. او په همدغه خاطر چې کله امریکا وتله، چین به همدا بیانیه ورکولی چې دا مسؤلانه وتل نه دي، که چیرې امریکا وځي افغانستان لا هم امنیتی ستونزې هلته زیاتېږي او چین متاثر کېږي. او پاتې اقتصادي چین کار څومره وایي چې زما پلان اقتصادي محور دی، یو زما د افغانستان پالیسي اقتصادي محور دی، زه دې سره موافق نه یم. ګوري، چین په دې واضح پوهېږي چې په افغانستان کې د 2009 کال شپږم کال څخه دی د افغانستان دوه غټ قانون لري، په شمال کې د مداریا د تیلو کان دی، یو بل د مسای نه کوي. چین په دې هم پوهېږي چې د امریکا کوم نفوس چې په افغانستان کې وو او یا وسم دی، هېڅکله په دې نشتوانېدلی چې د افغانستان معدنونه استخراج کړي. چین په دې پوهېږي چې هغه د یو زرو څخه لوړ یوازې یغوران چې په افغانستان کې دي، هغه وسم فعال دي، وسم د طالبانو د حقاني شبکې سره قوي اړیکې لري، او دا د چین لپاره یو لویه ستونزه زېږولی شي. او بل په اکتوبر کې تاسو وګورئ، د داعش تر نامه لاندې یو یغورۍ په کندوز کې حمله کوي، او داعش د یغور نوم وایي چې دا یو یغورۍ انتحاري و چې په کندوز کې انتحاري وکړي. په کندهار کې حمله کېږي، هلته یغورۍ سواده کېږي، نو چین دا ټول څاري.
ننګ صاحب، کسم شغله اعظمی وایي چې د چین لپاره امنیتي مسائل ډیر مهم دي، او تاسو په اقتصادي باندې تاکید وکړ. د قانونو په چارو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دفاع وزارت په خوانی سلاکار نیل رګبی ویلي دي چې د افغانستان مس په نړۍ کې ساری نه لري، او له همدې کبله چین د افغانستان مس ته ډیر لیواله دي. له اقتصادي نظر افغانستان څومره مهم کېدی شي د چین غونډې یو ستر هیواد لپاره؟
د چین لپاره البته لوی خریطه چې د دوی دوه درې شیا په د آسیا کې پلټ کې دي. په اول د منطقه ګرایي په اصطلاح د په حالت دی شکل نیولو کې د فلسطین کې بعد د امریکا له تګ نه تنه امریکا له افغانستان نه دتللی یعنی له ډیرو هیوادو تللی له عربي خلیج تللی له سوریه لاړه له عراق لاړه افریقا کې څه وړې وړې ماډی وی هغه خالص وی امریکا یعنی خپل تا کمپنیانی منافع هم له ډیرو جوړونه نه چې ټولې کړي دي چې ډېرې فائدې نه وي یعنی مصرفي حالتونه دوی ټول کړي دي چې هغه ته دوام نه ورکوي نو معنی دا ده چې د منافع او جغرافیا چې ده دا چې کله د امریکا په غیاب کې تحلیل کو نو ډېره پکې په ټوله جغرافیا کې اقتصاد محوري ده پسا کورونا اقتصاد ډېر د هیوادونو د دنیا د پلی ده بخصوص تر ټولو لوی د پلی په دی آسیا او مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او دی منطقو کې ده زما عرض دا و چې چین نو غواړي چې مارکیټ یوه مسله دی د ټولې دنیا دا نن په امریکا کې مارکیټ د چین چلیږي یعنی په اروپا کې د چین چلیږي بل مسله د مارکیټ نه علاوه ترانزیتونه دي د سیمه بل مسله د خامو موادو ده چې دا تر ټولو غټ هدفونه په دې سیمه کې ټاکي چین چې دا تاسو ټولې ساحې وګوري چې دوی په کومه ساحه کې ډیره روپۍ مصرفوي په امنیت کې څومره مصرفوي د تشویشونو په اړه چې دی لري او په ترانزیتونو کې څومره دوی مثلا سپیک کې دوی پیسې څومره ده دوی چې اوس تند دی انرژي دی سون موادو لپاره لري نړۍ کې دوی بل دوم تشویش دی دوی څه شي ده دوی دغه څه مسایلو باندې بیا د مارکیټ دی اخیستلو لپاره په خوا طالب دلی وي د خطر په حالت کې ول نو د خطر شریکان دوی ټول راټول کړي و سره چار څوک ول وغه راټول کړي و چې د خطر په دفسې د لوی خطر دی دنیا چې دلته راغلي او دوی دپی نو دغه یو مشترک وجوه چې دوی ملګرتیا پاللله اوس دوی اقتدار په حالت کې دي طالب فرق کړی دی پوزیشن یې فرق کړی دی سټیټس فرق کړی دی دینن په غدې دی قدرت نه ده د عادی دی فیسبوک سړی تر کوره تعقیبوي جلال آباد ته پسی ورځي چې دا تاولې دا پوسټ کړی دی یا دی دا ولې لایک کړی دی نو تر دومره جزئیاتو چې دوی بیګ په دې باندې چې دا ذهنیت عامه خرابوي یعنی په داخل کې هم داخلي مصرف هم ورته مهمه ده چې دا باید باغی نه وي پکې نو هغه باغی دلی چې دوی خطر بل ته پی خوای چې نو هغه توان دی نس کولای او بل په امنیتی لازم دسته چې طالبانو یو بدی وکړه د نیمه دنیا دغه فات د بل دنیا چې دی فاته د شرقي طرف یادیږي د دې بدی نه اخلي کله هم نو دوی بډیر بل گنجائش تر روابط او طالب نه لري بل طرف ته
چینایي کمپنیو په بار کې ویل کیږي وای په ایران باندې دی لویدیس باندې زونه دی دوی نشي کولای الته په خلاص لاس پنګونه وکي هم دغه راس ترڅو چې باندې زونه وي په افغانستان چینایي کمپنی باید مساینه کو د نور کمپنی هم د نور پروژې هم اجرا نه کړی شي
چین چې د اقتصادي داسې ده چې دی وین وین اپروچ ده یعنی دوی خیراتونه نه کوي دوی مشارکتونه کوي دوی دی ګټي ګټي تم ګټي علي ز ګټي علي داسې یو کار او روابط باندې عقیده لري
مثلا د افریقا کې تجربه شوهلې ده چې ډېر افریقایي وادونه دیوالیتوب تر رسولې دي
بیخي افریقا کې دوی لوی مشارکتونه لري اما عیب څه ده چې دا اشاره بیا پې کوم که په تانزانیا کې ده که دوی په نایجیریا کې ده په کینیا کې ده دوی الته روابط په سودان کې د پومبې په کاروبار کې یا مثلا التم د میسو په کاروبار کې یا د چارتراشو یا د تورته دوی چالت کاروبارونه لري د دې یا د چای او د کافی او د شیان لري الته کاریګر استخدام ټول د دوی چنای د پاکستان کې د دوی د کار او د مشارکته بیداده چې د ډیر ګټه کې چراسي پیرادار د دوی د په کانټینر کې ستوک ناشته اچنای ده یعنی ټول سلسله سیستم دوی خدا کوي دوی منافع سنجوي اما افغانستان په څه حالت کې پروت ده افغانستان تر خیرات نه مشارکت ته ډیر ضرورت لري موږ هم باید د چینی ماډل روابط باید ایجاد کو ها د طالبانو لپاره څه مزیت ده دا تاسو بندیزونو ته اشاره وکړه طالبان د غرب د سیاستونو تابع نه ده یعنی دوی لاس اخلاص ده دوی کوایتي چې مثلا څوکي روابط خپل ایران سره له چین سره له نورو سیمې له هیوادو سره دوی په اصلاح خلاص کی او دوه مسله ده یو شی چې تاوانی ده موږ په 2013 کې له چین سره د تعریفو د مافیات او د کمیدو یو تړون درو دا تاوانی ده مثلا تخفیف د ګمرکی تعرفو دا سبب کیږي چې د موږ تجارت چې له چین سره لرو د چین سیلاب په موږ باندې راځي د دوی د فیصله د تولید او دلته موږ تولید لپاره وګورځي دا د هورګیان سره یعنی ټول میدان موږ چې تحلیلو یو په اقتصاد کې دا دواړه جوانب سته، منفي او مثبت. ها یو شی په طالبانو کې چې موجود نه دا موږ پکې ضرر وینو، طالبان اقتصاد محوره نظام نه ده، دوی مذهب محوره ده. دا شی تاواني ده، دوی ټول دغدغه باندې راڅرخیږي. او دا ډېر لوی بحث ده چې اوس ار مثال راځي په دې باندې تطبیق کوي. سو دوی د تجارت لپاره، د اقتصادي ودې لپاره قوانين نسته، اصول نسته، د مشارکت لپاره ستراتیژي نسته. دې ته ورته مسلې کدهغه خلاوي نوې چیم نه جوړیږي. دا داس دل کته چې په اس سپوري او منپلي خوري او بادي درنوري چې څوک پښتنه وکړي چې څه شي خوري، نو تور ته ویلې چې څه چیم نه خورم. یعنی دا نظام داس خالي ده. دې طرف هم مشکلات دي. په طالب کې کمبود ډېر ده، دوی منفعت نه ته اخیستلې، بل دا چې دوی کوو غوري مزیتونه قراردادونه او دا سیستم دوی کوای چې نوې شی جوړ کړي. په میتود د چین د اقتصاد، د چین اقتصاد چې ده سوسیالیستي مختلط بازار باندې استوار ده. طالب هم ډیر په دولتي یا مرکزی نظام ده. دوی امارت چې ده معنی ده چې ټول دولت د هر شي مسول ده، دا هم شبه سوسیال نظام ده د طالبانو.
بله،
نو که دوی میتود ورته جوړ کړي، چین چې ده 50% د دوی اقتصاد چې ده دولتي اقتصاد ده. نو د دولتي کمپنیو تعامل د دوی سره دوی کوي چې ایجاد کیا او ګټه ترې نه ترلاسه کیږي. او مستر
ډېر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاند خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او د افغانستان د کاونډیو هیوادونو په اړیکو خبري کو. زموږ تخترونه ملمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیټیوټ مرسیال حکمت اعظمي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ننګ صاحب، د ایران په اړه خبري وکړو. ایران په ورستي ورځو کې ویل چې په خاف کې چې د هرات تنیسې سیمانه د ایران د اوسپنې او کاند چې افغانستان ته رسیدلې ده، او ایران علاقه لري چې له طالبانو سره په دې اړه خبري وکړي چې دا کان استخراج کړي. تاسو په نظر د ایران او د طالبانو د حکومت اړیکې اوس په څه حالت کې دي؟
د ایران سره په څو ساحو کې روابط تقسیم شوی دي. اولا په دوه ساحاتو کې اقتصاد او تجارت او د تورته مسلې، او بل مذهب او کلتور او د تورته مسلې، تعلیم او دغه مسلې چې دربر نسی، یو سیاسي تحد. په دې ټولو کې کوم ګورو طالبان ورسره مشارکتونه ډیر کم لري. مثلا په مذهب او کلتور په برخه کې طالب قطن له ایران سره ډیر مشارکت نه لري. هم اقتصاد او تجارت کې دوی په مخ لایسي، ځکه چې بندیزونه او مسلې دوی تابع نه دي، او ایران ډیر افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان سره د ایران تجارت تکو ګورو، یعنی 2 میلیارډ ډالر په حدودو کې ده. په داسې حال کې چې اروپا له 12 هیوادونو سره د دوی تجارت 500 میلیون ته نه رسیږي، یعنی دا درې اضعاف د ټول خارجي تجارت چې له 12
بل ایران وایي چې 2.5 میلیارډ ده،
یعنی 2.5. دا البته دا ارقام دي، دا خو په تفاوت د تجارت سره ایجادي کې طالب سره لیک کم شوی ده. از می دا او چې په سیاسي لحاظ هم طالب او ایران ډېر سره مشترکات نه لري، نه په سوریه کې، نه په عراق کې، نه په یمن کې د حوثیانو په ارتباط، نه په اصلاح د بشار الاسد د په ارتباط، نه هم د بنی صدر دغه چې د په عراق کې ودي طرفو کې دي، نه د حزب الله د لبنان یا د تورته مسلې چې دوی په آسیای میانه کې لري. نو ډېر مشترکات ډېر کم دي. یو ځای کې مشترکات ته هغه ده چې ایران د داعش ویره لري، د القاعده هم یو مقدار ویره لري. نو په دې کې د سیاست تابع ده چې طالب له امریکا سره اتاپ کې اتفاق تر رسیدلې ده. د داعش ویره د خراسان د داعش او دغه مسلې ایران ته اساسي، او بل ایران ته دا چې تجارت او اقتصاد کې مادر تویل شي یو مقدار مشترکات کې سړی لټوای شي. ایران ډیر لوی تجارت لري، د لاسه نسی ورکولای. د دنیا بندیزونه تاسو به پام کړئ چې روسیې باندې چې بندیزونه زیات شو، نو له موږ سره بیرته هغه د نفت او ګاز او هغه تړون بیرته برحاله چې څو کال مخکې موږ سره تړون کړی 2015 سم. نو دا سیستمونه
حالت
چې دی بل ګوري چې دومره ډیره لوی ګټه ترلاسه کوي، خیاو بل شاید چې ډیر تور تجارت ده په دې کې دا چون بحث به منحرفه کی د مخدره مواد او تر ټولو ډیر روپی په ترافیک او ترانزیت کې کمایي شوی ده چې هغه ایران مطلقاً کمایي کوي یعنی په تولید کې دومره پیسې نه 100% ګټه پکې پاتې کیږي چې د افغانستان تر رسیدي بزګر او طالب او وغیرہ وغیرہ نو دا د 80 میلیارډ او کاروبار کوي په کال کې نو یو غټه مقدار 50% منفعت په مارکیټ کې ده 50% نه زیات منفعت په ترانزیت کې ده نو ایران له دې منفعت نه د میلیارډونو ډالرو د کوم یو څه مشترکات خدای د تور تجارت برخه ده نو په استناد او ریسرچ نتیجې ته نه سي رسیدلای او دلته چون وثائق او دي
اما یو شیده چې یو وخت به ایران ډیر شکایت درلود لدې درکه چې په افغانستان کې مخدر مواد دي لیکن په ورستیو کلونو کې ډیر شکایت نه کوي
ایران یو قاعده لري چې دا مټری چې باریږي دا باید ونه ستيږي د مواد مخدر دا باید مارکیټ ته ورسیږي دا که دوی له غرب سره جنگ لري وای چې دا یو مرګ یو وسیله ده چې ورسیږي چې دوی په امریکایي د منګه ګټه ده یعنی دا استراتیژیک په استراتیژیک ډیپ کې استعمال شوی ده دا الته کڅتیږي بیا د سړی پیداموي دا کدل ته ډیر شدید کڅه ده ها کڅتیږي وای چې دی افغان مزدور په خلو کې ولويږي از منګ نشانم ډیر لږه فارغلی دي چې دام دې د خلو کې ولويږي د خپل دوا د خپل ملک زهر او یا ببزي هغه مارکیټ ته نو افغانستان دوی لاس نه ورکوي ایران ته ما درته مخ کې ویل چې وین وین اپروچ ده دا ما ډیر ګټه دی ایران په دې کې ده چې دای تعامل له طالب له سیستم سره دی وساتي په بل شي کې ګټه نه ده ها یو بل مشترک هم ده چې طالب هم زده امریکایي ده ایران هم زده امریکایي ده مرګ په امریکا په دې دواړو کې دغه یو مشترک خلق توایي منطقه ګرایي چې ده ما درته ویل چې ټوله منطقه دا یو فائنده کې یو انسلاک باندې راټولېږي سره د امریکا په غیاب کې د غرب په غیاب کې بل شای پیوندونه نه ایجاد ولې پرته له اقتصاد
اعظمي صاحب له هند سره د افغانستان اړیکې څنګه درته ښکاری د سې اټکل کېدو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به افغانستان او هند اړیکې ډېری خراب شي لیکن هند نه یوازې دا چې ظاهرا نشي چې اړیکې له طالبانو سره خراب دي بلکې مرستې هم وکړي 50,000 ټنه غنم افغانستان ته واستول
زه فکر کوم سرون صاحب چې دا منطقه په داسې حالت کې ده چې نه د طالب سره ځینې وادونه د طالب سره ډېر مختم نشتلای فوکولادان اړیکې نږدې کولای نشي او دښمنۍ هم نه اخلي نه غواړي چې دښمنۍ هم واخلي د هند په رابطه باندې د هند رابطه د افغانستان سره یا د ګډر وزیر چې هر هغه نظام چې د دوی سره انډیوال وي دا هغه سره کار وکړي نظام حمایت وکړي دا افرادونه صحیح دا افراد سره خپل اړیکې پالي مګر پالیسی دا و چې هر څوک په نظام کې وي او دولت وي موږ باید دا سره اړیکې ولرو او په شرط دي چې هغه دولت یا نظام هم بیرته موږ سره اړیکې ولري او د دین علاوه هم کې دی د پاکستان رول په دې کې ډیر زیات دی اوس ګوري پاکستانیان په ډیر واضح دا وایي چې موږ تاسو ته څلويش کال داسې نظام رااله چې هغه موږ غوښتي او موږ پر هم کار کوو نو دا اوتومات د د د د د هند هغه کم تشویشونه چې د افغانستان کې مثلا د افغانستان خاور از ما په پاکستان د په واسطه از ما خلاف کاریږي دا هغه تشویشونه تلام تیل راچی او دا که عمل کې ګورو زما معلومات دا دي چې د هغه دلیچ پاکستاني دلیچ په کشمیر کې جنگي د افغانستان کې د طالبانو تر سره په همغږي باندې به خپل بیسونه ایجاد کړی دی په افغانستان کې ټریننګ کمپنی ایجاد کړی دی او د دې د ماستر چې په د پوسرلی کې په کشمیر کې چې کوم جنگ کیږي هغه د افغانستان د خاورې څخه یو نو کنټرول نه خو زیات وي یعنی په دې کې جیش محمد لشکر طیبا او البدر حزب المجاهدین د دلی په مشترکه ډول باندې د افغانستان کار کوي او دی او ډیر دغه رابطه د حکانیانو سره دی او یو اندازه د جنوبی طالبانو سره دی او حکانیان په دې پروژه کې د پاکستان سره په دې کې ګډ همکاري کوي او تر ډیره حد پورې فکر کوم دا به مخته ځي او نتیجه به فکر کوم په پسرلی کې دا کیږي هم په آخري خپل راپورونه کې دا وایي چې کوم راپورونه چې په میډیا کې خپرېږي چې مثلا د افغانستان هغه کله وسلی چې د ناتو څخه پاتې وي طالبان څخه لا سره غلي دي بلخصوص ام 4 سلاوی دا په کشمیر کې کشمیر مثلا کوم جنگیالي چې ورې جنگیږي ترستانه کې هغه کاروي او دا موږ نیولې نو ډېر واضح وایي چې افغانستان ارتباط دا دی یو دا او پاتې شو د ایران مسله غواړم په اړه چې موږ یو چې د ایران ډېر فوکس مانا لیکل ډېر لاند زه فکر کوم ایران په خوا هغه ځینې افراد درلودل چې مثلا غیر پښتانه وه هغه سیاسون حمایه کوله چې د ایران د منافعو لپاره په افغانستان کار وکړي زه فکر کوم د هغه سیاسون دپاره اوس په افغانستان کې هغه سپیس یا ځای ډېر کم شوی دی نو هغه سیاسون نشته ایران په طالبانو کې ډېر محدود افراد لري چې هغه تر ټولو قوي همکار هغه ابراهیم صدر دی او داسې تحلیلونه هم کېدل چې چون ابراهیم صدر د طالبانو په اولو دوم مقرریانو کې ځای نه ورکول شوی نو ځینې خلکو دا وویل شاید د دې دپاره چې مثلا که چېرې دی راځي بیا یو نوه امریکا تشویش کوي چې تاسې ولې ایراني پلوه افراد راولئ دوم مسله دا د ایران د القاعده سره فوکلاده ښه اړیکې لري ځینې افراد یې د القاعده مهم رهبران په شمول د اسامه بن لادن زوی د ډېر وخت په ایران کې وو د ایران بل ستونزه دا ده چې مثلا د عربي امارات او د څومره رول لري او سعودي څومره رول لري ځکه کوم د سعودي رول په طالبانو د نظام د راتګ سره وروسته هغه چې عمره مختنه تللی لکه باید چې تللی اوسې طالبانو او سعودي ډېر ښه اړیکې نه لري مګر د اماراتو رول په افغانستان کې زیاتېږي او کله چې د اماراتو رول زیاتېږي دا یو نوه ایران ته
ډېر مننه کور ودان ننګ صاحب د ټاپي پروژې په اړه څه فکر کوئ د دې پروژې اصلي تمویلونکی آسیایي پراختیایي بانک د بانک ویلي دی چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي د داسې یوې پروژې مالی لګښت په غاړه نشي اخیستی څه فکر کوئ چې دا ډول سترو مالی مؤسسو له همکاري پرته دا پروژه عملی کړئ شي
نه امکان خو نشته دا پروژه د تاسو پیګی چې تر ډیر کال ډیر پیوا وختلو یعنی اوري د مجاهدینو د حکومت په وخت کې چې اول راغلو حالت په کې حکومتونه رنګ سو په افغانستان او پاکستان کې بیا طالب راغی اغم تیر سو دا شل کالم تیر سو دا پروژه چې دا اگر چې په حمایت کې امریکایانو څو ځلې قوي همکاري کړې ده ځینو ته ممانعتونه وو اگر چې تر یو هده پوری اما چون زینه پانه وو پکې نو ډېرې پکې امریکا پکې څنګه کوله نه دي دوی متحدین پکې زینه فو لکه د نوم نه پیدا ده چې دا په اخر کې بیا ټاپی چکیږي یعنی ټاپی دی چینتم دی چې اچ پکې اضافه سي د سی او اچ نو هغه طرف ته روانه ده دا انتهایی هغه فیصله وګدمهاله ستراتیژیکی نو زما په نظر باندې دی ټاپی کدا آسیایی بانک چې متحده او چې دای په کومک پکې کوي کدو یو نه کې تاوان ده یعنی که څه هم کنسرسیوم نور غړي لري یعنی کنسرسیوم کې افغانستان 15% ده هند او پاکستان 15% دي 15% دي پروژې مالکیت په خپل ټاپی غاز او د ترکمن غاز او د دوی نور هغه حلفات چې په اصلاح واړو وغټ دي هغه یې لري یو عمده معنی بل بلل کېږي چې ویل کېږي چې روسیا هم په غیاب کې د دې پروژې د موافقت سره موافقه نه و او ایران هم ډېر سره موافق نه و ځکه چې کدغه جریان او اتکا د هند او پاکستان لپاره چې دوی تند ډېره زیاته لري یعنی پاکستان په اصلاح په ورځ کې 240 میلیون متر مکعب غاز مصرفوي اما دوی تولید 40 میلیون متر مکعب لري نو دا هند تر دې نه پسی ډېر نو په دې برخه کې ډېر لوی مارکیټ چې ایران ویل چې د 40 کالو د خلاګانی اقتصادي تحریمونو د دې د جبران لپاره یو لار وجود لري چې د خپل منابع کنفتی کا غاز دي او کنور دي دا په دې سیمه باندې توزیع کوي او د روپی تر راټول کړي او هغه خلاچ و هغه ته دک کی د روسي لپاره پکې ګټه نه و د کدي دوی خپل غازونو تسلسل وو او د سیمه کې د پاکستان هغه مخالفت د افغانستان له حکومت سره او د طالب موجودیت په خپل شي دا پروژه کامیاب نه شي نو دا چې عوامل ډیر وو نو اوس گنجائش دې ده ک داخله یو بل شریک په منفعت باندې دک کی یعنی دوی څو گنجائش لري آسیایی ډیولپمنټ بانک کاغه نه کوي یو وخت د دې لپاره چې دغه خلاک راځي نو افغانستان به څه کوي بیا د سعودي فند د تاو اسلامي استثمار بانک په جدي کې دوی د آسان قرضونو په صورت کې دغه سهم ادا کوي چې تر شل کال دوی بیسوده پیسې قرضې افغانستان ته ورکي آسان قرضې دا ګټور شي ده. یعنی افغانستان په ډیرو پروژو کې چې د تمویل نسی کولای د نړیوال خیرات په ځای باندې او امید باندې چې دای به کومک وکړي دنیا ورسره بیا خداده چې دغه سي قرضونه دای بهره واخلي.
ډیر زیاته مننه کورودان د اقتصادي تحقیقات مرکز رئیس آصف ننګ او همدارس د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرست.